دا مشال رادیو د سلیم شه وخت د ماخام 15 بجې دی د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او مجید بابر درته هر کړي وای په روانه خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو په لومړي وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
تړې مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوه. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي لمرور او بلوچستانو سره به خبرې کوي. د رسنو د ادارې لپاره کارکونکي یوې نړیوالې ادارې د پاکستاني حکومت نه د یو فعال د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت ته په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوی. د واکمن ګوند د محنت او ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د نومبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ د پریکړې پر ضد به ستر عدالت ته ځي.
ایا د سملی اهمیت شته یا نشته؟ دا قانون سازه کې آزاد ده کنه دا آزاد ده؟ نو موږ صرف دا سپریم کورټ ته په دې بنیاد باندې تل غواړو. او بل دا چې فرض کړئ چې موږ د دې خبره منو ځکه موږ منل غواړو د عدالت فیصله، خو دلته ډېر غټ کنفیوژن.
د تحریک انصاف صوبائی حکومت بلدیاتی نظام کې ځینې آئینی بدلونونه کړي چې پکې د ویلیج او نیبرهوډ کونسلونو بلدیاتی ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول دي. خو پېښور های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په 2 خپلې و پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې په سیاسي بنیادونو د کولو امر کړی. بلخوا مخالف ګوندونه په حکومت د ټاکنو نه کولو تورونه لګوي، وایي چې د خپلو ناکامو پالیسو له وجې ولسونه د ګوند په نامه ووټ اخیستو نه ډډه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو موده د 2019 زیږدیز کال په اگست میاشت کې پوره شوې ده. د قانون له مخې نوې ټاکنې باید په 160 ورځو کې درنه شوي وي چې تر دا مهاله نه دي شوي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په پیښور کې د ګرانۍ ضد مظاهره کړې او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کړې. پرون وخت د پیښور د سوري پل سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو، سیاسي ګوندونو کارکنانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی و. پر دې موقع د قامي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر حیات خان شیرپو مشال لیدو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی. مظاهرې ته د مسلم لیګ نواز ګوند او جمعیت العلماء اسلام صوبایي مشرانو هم دغه ډول څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د یو کیلو چینای نرخ 1.5 روپیا او د یو لیټر پټرولو قیمت 1.5 روپیا او 2.8 پیسو ته رسیدلی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي لمرور او بلوسانو سره به خبرې کوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل د موږ ټول دوستان چې لمر مرور دي او په بهر ملکونو کې دي له هغوی ټولو سره په رابطه کې یو. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو او له هغوی سره به یو ځای وطن ته راستنیږو. له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو تر اوسه د عبدالقدوس بزنجو د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د نورو حکومتونو دا ټول اعلانونه رد کړي دي او ویلي دي چې ولسي حکومتونه له دوی سره د راتلو واک نه لري. د رسنیو د ادارې لپاره کارکونکي یوې نړیوالې ادارې د ټولنیز رسنیو د هغه پاکستانی فعال د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې چې د مندني ختیځ د هیوادونو د عربي شیخانو د ښکار دورو ته د خلکو پام راګرځولی و. د فعال ناظم سجاول جوکی مړې د نومبر پر 3 نیټه له هغه څو ګنټې پس د کراچۍ ښار سره نږدې وموندل شو چې په ټولنیزو رسنیو جاري کړل شوې یوه ویډیو کې وویل چې د بهرنیو مېلمنو لپاره د ښکاري پروګرام د جوړولو په اړه د مخکینۍ جاري کړل شوې ویډیو له وجې ورته ګواښونه ورکل شوی دی. پولیس وای د ناظم جوکیو د وجنې په تور یې دوه کسان نیولې دي. خو د بی پولیس خبریالانو سازمان د نومبر په 5 ویلي چې چارواکي باید هغو کسانو پسې ولاړ شي چې خای د جوکیو د وجلو حکم کړی و. د خبریالانو نړیوال فیډریشن وای چې پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 میلادي کال نه تر 2000 میلادي کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. بلخوا د کراچۍ یو عدالت د فعال ناظم جوکیو د وژنې په تور د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سند د صوبایي اسمبلۍ غړی جام اویس د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته حواله کړی. د راپورونو له مخې جام اویس پس له هغې پولیسو ته گرفتاري ورکړه چې په نېشنل های وې د ناظم جوکیو د کورنۍ غړو احتجاجي پرلت وهلو او تر 1 ساعت پورې د غلوې لاره د ټریفک په مخه بنده کړې وه. ورسته خبر دا چې د کرکټ شل اوري د نړیوال جام سیالو کې پرون هند سکاټلند ته پاتو وکټو ماتي ورکړه. په دوبی کې شوې د سیالۍ کې لومړی سکاټلند بیټنګ وکړه او ټول لوبغاړي په 13 اورونو کې آوټ شول او یوازې 15 اتیا رنونه جوړ کړل. هند دا هدف په اوومه اور کې پوره کړ. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال اړې واوریدل چې مجید بابر وړاندې کړل. خبر مو دونکو کچا سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. دا خبر پښتونخوا حکومت د بلداشي ټاکنو په اړه په سیاسي بنیادونو د های کورټ فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته د تلو پریکړه کړې. خو مخالف ګوندونه وایي حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره ټاکنې ځنډوي. د تورخم او پېښور اډې ټیکسي ډرایوران شکایت کوي چې تورخم پولي تړل کېدو له وجې کاروبار اغېزمن شو.
شپګو میاشتې بندو پېټرول ګران دي او بل سپارلې سختې ده. ماشومان نور سره راپري دي.
مخکې موږ سوارلې وړې 1500 روپیه کړې اوس په 300 کې نو دلته 1400 اډې والا اخلي.
سعودي عرب پاکستان سره بیا د مرستو اعلان کړی دی. سعودي عرب ولی له پاکستان سره په بیا بیا د عربونو ډالرو مرستې کوي. په هان سوای
پاکستان د منطقې یو اهم ملک دی او دا هغه کوم او بیا دی چې ایران او سعودي کوم هغه پرابلم په پاکستان کوم میډیټر رول و.
د بلوچستان په کوم سیمو کې قدرتي معدنیات موجود دي. په دې اړه تفصیلي رپور کې واوري.
په لورلای کې ماربل هم موجود دي. په ژوب کې هم کرومایټ وسپنه دا شان ماري ګاز دي. دلته زرغونه کې پیدا شوی
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال اړي سره اوسه. کډرمونکو تاسو ته مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل په خبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په خبر های کورټ د هغې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د تلو پریکړه کړې. کوم چې عدالت حکومت ته راتلونکي بلدیاتي نظام کې د ویلج او نیبرهود کونسلونو ټاکنې په سیاسي بنیادونو د قبولو امر ورکړی وو. بلخوا مخالف ګوندونو پر حکومت د بلدیاتي ټاکنو نه قبولو تورونه لګوي. ځینې مخالف سیاستوالان وایي چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره له ټاکنو ډډه کوي ځکه چې ولس به رای نه ورکوي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې و.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې حکومت ځکه د پیښور های کورټ پر ضد سپریم کورټ ته ځي او دغه ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول غواړي چې د اولس نه د پارټۍ په بنیاد ووټ نشي اغستي او په غیر سیاسي بنیادونو کولو د حکومت په زور ځان لا سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې هم په دې هیلو بانو دوی د ټاکنو نه تېخته کوي.
دیاتی انتخاباتو نه تیخ تکای استاد وګوره چې دا کم نظام دی په خپل تیر صوبایي حکومت کې جوړ کړو. هم په خپل نظام کې دی په خپل د اکثریتي بنیاد باندې ترامیم وکړو. یعنی په دې یو عام سره هم پویږي چې لکه اوس د کمی په وجه باندې چې های کورټ فیصله وکړه چې دا انتخابات دی په جماعتي بنیاد باندې دا آئینی تقاضا ده. نو ظاهر خبره ده اوس د های کورټ فیصله چې سپریم کورټ تزي په غیبم ټیم لګي د دې خدا خیال چې لاندې په غیر جماعتي بنیاد باندې انتخابات وکړو آزاد امیدواران به کامیاب شي او موږ په حکومت کې یو او غیر بلګ لالچ ورکو ځان سره به شامل کړو.
جماعت اسلامي چې په هغه ګوندونو کې شامل وو چې عدالت کې دا ټاکنې په سیاسي بنیادونو کول لپاره خواست کړو وایي چې په ملک او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې چې کم د بدمنې او د ګرانې خراب حالات دي نو دې اولس ته نشي مخامخ کېدی نو ځکه په سیاسي بنیادونو د کولو نه ډډه کوي. په خبر کې د جماعت اسلامي لخوا په خواني د قومي سملي امیدوار صابر روان مشال لیډو توای
دراصل تحریک انصاف گورنمنت نغواړي چې بلدیاتی الیکشن دوشي کارکردګي خپل را 13-15 کال او 93 کال هغه هم ډیر بد ده. عوام اوس خبر شول چې ټول جالي وادي او جالي نخره نو هر څه خراب روان دي. او د مهنګای د لاس او بیروزګاری د لاس او بدامنۍ د لاس خلک ډیر زیات بره حال کې دي. د دې تنخ کاری چې بلدیاتی الیکشن کې بدایت څه کامیابی ملو شي نو په دې کې طریقه انصاف ته خپل تیار کزان خاريږي ځکه اوس د هیله باندې کوي نو په کاردار شې د الیکشن وکي.
بل خو تواکمن ګوند وایي چې موجوده بلدیاتی نظام په سیاسي بنیادونو کول ممکن هم نه دي او که کوي هم نو د هغې لپاره به اوس آئینی بدلون پکار وي نو ځکه دوی اوس سپریم کورټ ته ځي. خیبر پختونخوا کې د مهنت ثقافت او مزدوری صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی په دې باب لوای
اصل شی چې کوم پرابلم راغی هغه دا ده چې کوم د کورټ کوم فیصله راغله زمونږ چې کوم قانون موږ جوړ کړی دی سمله قانون جوړ کړی دی تر څو پورې چا کی امندمنټ نه شوی نو کوم قانون پته د زمونږ الیکشن کی دا غټ سوال نه. آیا د سمله اهمیت شته یا نشته د قانون سازه کې آزاد ده کنه د آزاد ده نو موږ صرف دا سپریم کورټ ته په دې بنیاد باندې هم تل غواړو او بل دا چې فرض کړه چې موږ د دې خبره منو ځکه موږ هم نه غواړو عدالت فیصله خو دلته ډېر غټ کنفیوژن دی چې نان پارٹی درې جنرل کونسلران دي اوس تاسو ما دا وایي چې موږ ټکټونه ورکو خو درې واړه د بلې نشان ورکو یا به نور پارټیانې چې دي خپل خپل نشانونه ورکوي نو اول هغه درې واړه په خپلو کې مقابله کوي بیا به نورو سره مقابله نو دا پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې دومره غټ کنفیوژن.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل هم راوړل شوی تیر بلدیاتي نظام کې ځینې آئینی بدلونونه کړي چې پکې د یو بدلون تر مخه د ویلج او نیبرهډ کونسلو یعنی په کلیوالو او ښاریو کې وه. بلدیاتی ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول وی او د هغې وروسته د تحصیل ټاکنې په سیاسي بنیادونو. خو پېښور های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په دویمه عدالت خپل یو پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې د پاټو او په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو. د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې د راتلونکي دسمبر نه لومړۍ مرحله کې د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنو شډول اعلان کړی او د هغې لپاره د کاغذونو د جمع کولو عمل هم پیل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ته تاسو وګیدا پاکستان جمهوریت تحریک په مشرۍ کې په پیخور کې د ګرانۍ پر ضد پرون مظاهره شوه چې پکې تاجران هم برخه اخستې وه. مخالفو ګوندونو او سیاستوالانو په خپلو ویناو کې ویلي چې د خوراکي توکو او د پېټرول په بیو کې د زیاتوالي له کبله ولس ډېر ستونزو سره مخامخ دي. حکومت وایي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره سبسډي یا رعایتي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل شانواز سرغزی په رپورټ کې اورو چې د مظاهرېچانو په غږ پیلېږي.
د پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانۍ په ضد په پیښور کې د مظاهرې په دوران دغه نارې وهلې او غوښتلې ګرانۍ دې قابو کړی شي او موجوده حکومت ته استعفا ورکړي. د نومبر په 15 مازیګر د پیښور د سوری پل سره خوا کې د صوبای سیملې په چوک کې د تحریک صوبای مشرانو سره د دوی د ګوندونو د ګڼ شمیر کارکوونکو د مظاهرې په دوران خیبر روډ هم بند کړو. ولی په دغه مظاهره کې د تحریک دننه د شامل ګوندونو نه علاوه تاجران هم شامل وو. مظاهرې ته د قائم وطن پارټۍ صوبای مشر سکندر حیات خان شرپا وویل په ملک د ګرانۍ او د بے انتظامۍ د وجې خلک ډېر په تکلیف دي، باید قیمتونه کم کړی شي. نو موري مشال رډیو ته وویل
چې ملک کې چې دا کومه ګرانۍ راغلی ده او کوم د ناکام حکومت د غلط پالیسیو په نتیجه کې د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، د هغې خلاف احتجاج کولو. دا د پی ڈی ایم مرکزی قیادت فیصله کړې وه او هغې پورې به پاره نه کړي څوک پرې چې مونږ د عمران نه استعفا نه یې اخیستلې.
د مظاهرې په دوران د سیاسي ګوندونو لخوا د هغوی کارکوونکو یوازې خپلې سیاسي جنډې هم وروړې وې او دوی د تقریر لپاره په یو مال بردار ګاډي کې سټیج جوړ کړو. چیرته به چې تقریر کوونکي ورتلل او له هغه ځایه به مظاهره چیانو ته مخاطب کېدل. مظاهرې ته د خپل تقریر په دوران د مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي مشر امیر مقام وویل هغه وخت چې چینیش پی تور پو ته رسیدلی او موجوده حکومت په اپوزیشن کې ناستو دوی به ویل حکومت چینی ګران کړي او په دې کې غلا کوي. اوس خو چینی یو نیم سل روپو ته ورسېدل نو نوموړي زیاته کړه چې په دې کې خو به ډېر غلا کوي. د جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکرٹری عطا الحق درویش مشال رډیو ته وویل نه یوازې دا مظاهره بلکې د پی ڈی ایم د مشرانو د هدایتو سره سم به 15 ورځې د دوی د ګرانۍ په خلاف مظاهره جاری وي.
چې دوی د قوم سره کومه دوکه وکړه چې موږ به قوم له 1 کروڑ نوکریانی ورکو کړو نوکریانی پرېږدي چې 17,000 ملازمین وویستل موږ به مهنګایي ختمو د مهنګایي دغه حال جوړ شو.
دغه مظاهره له یوازې د پیښور نه د پی ڈی ایم کارکوونکي ورغلي چې غوښتلې حکومت دې په سمدستي توګه استعفا ورکړي. د مسلم لیگ نواز دلی صوبائی نائب صدر فضل الله داودی مشال رډیو ته وویل دی حکومت کې د ګرانۍ د لاسه د عامو خلکو کاروبارونه خو خراب شوي. ولی بل خوا د خلکو هغه قوت چې په مشکله به رزق پیدا کوو هم په ختمې دو دے
چې د شپې شپې پارلیمنت خبر نی اس چاته لم نی او د شپې شپې چې دا پېټرول قیمتونه زیاتېږي پشپش په باندې چې نور قیمتونه لګیا سی واقعي عوام دې هتر رسیدلې دي چې اوس مطلب دا دی چې د کال په انتظار وي چې کله به د حکومت خلاف خلک راو راوچتېږي د حکومت د عوامو څو صلاحیتونه دي هغه صلاحیتونه تباکول طرف روان دي عوام خودکشي باندې مجبور دي
بلخوا حکومت وای دوی د ګرانی قابو کولو لپاره خپل کوششونه روان کړي د نومبر په دویمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا ریلیف پیکج اعلان شوه نو موري وای د یو سل او شل ارب روپو پیکج کې به سبسډي هغه خلکو ته ورکیږي کوم چې ډیر مستحق دي چینی وړي د غنم وړو او داسې نور ضروري شیان به 10% ارزانه ولې شي او دغه ارزان خوراکي شیان به مستحق خلکو ته شپږ میاشتو پورې ملاویږي خو د دې ترڅنګ نو موري دا هم ویلو تیل به ګرانیږي ولې د ګیس بحران هم ممکن ده پیدا شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلې
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 4:00 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
مشال لته تاسو غوږی د تورخم او پیښور اډي ټیکسي ډرایوران وای هلته په صفري نقطه کې سفري اسناد او شرطونو او ځین نور بندیزونو لوجه وس ډیر کم افغانان مسافر پاکستان ته راځي چې ورسره د دوی کار ډیر اغیزمن شوی دی دوی وای په کار د چ په تورخم دروازه دی نرمي وکړل شي ځکه چې افغان سورلی د دوی د غټي وټي یوازنې ذریعہ ده نور تفصیل فراشین وری راک
د تورخم کومي ډي د ریکارډ تر مخه هلتبه د ورځ خواو شا 15000 ټیکسي گاډو د پیښور او تورخم ترمنز په زرګونه مسافر وړل راوړل خو سی کار پټه په ولاړ دی په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی مشال ریډیو توای
شپګو میاشتې بندو پېټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده ماشومان نور سر را پری دی به دوی د تذکره او پاغه باندې شناختی کار باندې لګا مخ کې څنګه پروګرام وو په کشتو باندې چا دوه لکب کې ورکړي چا درې لکب کې ورکړي اوس چا کومو باندې کشتونه ټیرونه یو 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 قسم یو یو بل قسم چا نه برابرېږي مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي دورا ځو
د تورخم ځنې نورو ټیکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل
التاب حسین مې نامه جام حسین کې يم نو موټر چلو مشکلات خو ډېر زیات دي وخت مطابق زکه زیات دي چې ورو مخ کې مونږ سوار لیوړې په 1500 روپے کړی اوس په 300 کې نو دلته 400 واډه والا خلی مطلب دا چې ټول زیات شي وي دي ګران شي وي کنه کا وړو ته 1500 روپے لوټا دا مطلب دا چې پر دې موټر چې لو را شو نیکلم دی اړې ورکو
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسيله پېټرول وړو وړو نو 300 دلته اړه 1500 په خبر کې دا 17-1800 پېټرول وي 100 نه کارخانو کې دی 1800 روپے باندې کی
نو مخکې څنګه و مزدوري وسته
مخکې بیا هم گزاره او گرانی نه وسو گرانی ډېر زیات مشکل ماشومان نه را بریګری ځان نه را بریګری دغه مشکل دی په خښ به تاویا گاډي پاتې شو یا تشلا شو شپې ته او یا اصل گاډي موږ پاتې شو یا شپو کې یا تشپې خبر دزو
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان مشمن به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سہولتونه ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشرلو ته تاسو غوګي په سوات امینګوره قمبر کې نن د امریکایي یو غیر دولتي ټولنې لخوا د سیمې یتیمان ماشومان لپاره یو ورځنی وړیا میډیکل کیمپ کې لسګونو ماشومانو کې د صحت معاینه وشوه. غیر دولتي ټولنې ناروغ ماشومانو ته وړیا دوایانې هم ورکړي. د مشال اړیو خبریال نیاز مدهان خوم دغه کیمپ ته ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سهار ماقام نیمه نیمه چمچ د خوراک نمک کې صحیح ده.
د بنیر سره تعلق لرونکي علمزیب حکمتیار خان وایي چې زیاتره وخت په امریکا کې تیر کړی. اوس یې د کے پی کے ډیولپمنت ارګنایزیشن په نوم غیر دولتي تنظیم جوړ کړی چې په امریکا کې ریجستر دی. دی زیاتوي چې خیبر پختونخوا ته په دغه مقصد راغلی چې د سیمې ځپلی شوي او متاثره خلکو مرستې وکړي، او دغه وجه ده چې سوات قمبر کې د یتیمانو یو اداره کې ویډیا میډیکل کیمپ لګولی.
مونږ چې کوم ماشومان وکتل نو په هغو کې زیاتره مونږ ته دغه قسمه ماشومان میلو شو چې بچا کې د وینې کمه خپړه کوي. دا زیاتره په تعلق د غذایت د کمی د لاسه یې صحیح مقدار کې هغه ته غذا میلاو نشي. هدایت خو جی داسې دي چې د دې دکان دا کوم جنگ فوډ چې دی بیکار خوراکونه چې دی د دین دی پرهیز وکي، چای استعمال کم نه کم وکي، ځکه چې چای سره د وجود نه د اوسپنه چې دی د اوزی کمیږي. دلته سره موږ سپلیمنټس هم ورکو په طریقه مقدار سره. د دې سره به ان شاء الله توقع وجود کې دی کوم آئرن کمې دی جی او سره پوره شي جی.
میډیکل کیمپ کې یوش ډاکټرانو تر 15 کالو نه واخله 12 کالو پورې 370 یتیمانو ماشومانو معاینه وکړه. دا کې د ماشومانو پوهه ډاکټر رفیق چې سیدو شریف هسپتال کې کار کوي وایي چې بلا ماشومانو معاینه کې ډیر د ناقصه خوراک لوجې د وینې د کمی ښکار دی. میډیکل کیمپ کې یو لست غاخونو ډاکټران هم شامل ول چې پکې د لاهور سره تعلق لرونکي د غاخونو ډاکټره مهنور زاهد خان وایي چې دی عمر کې ماشومانو ته د غاخونو حفاظت او رنزونو پاړه معلومات ډیر کم وي، ځکه د غاخونو د مسلو سره مخامخ وي.
یہاں پہ بچوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے،
ماشومانو ته د دې خبرې اندازه نشته چې په کوم ډول غاخونو کې برش وهل دي یا د خولې صفایي څومره مهمه ده، او دغه مونږ دوی ته وویل دغه مو مقصد دی. نو ماته لګي چې مونږ دې کې کامیاب یو. ورسره مونږ دلته ویډیا دوایانې ویډیا د صحت تشخیص کوو چې پکې د هر ماشوم د ټولو اندامونو په تفصیل سره معاینه کیږي.
هر بچه کا مکمل تمام اعضاء کا چیک اپ ہو رہا ہے.
تاسو لې د غاخونو معاینه وکړه؟ ها ها. نو په غاخونو کې د سودغو خو چې سده په غاخونو به څنګه صفا کوي؟ د غاخونو طریقې ته خو
د یتیمانو ماشومانو ادارې مشر نعیم الله په دغه محل مشال لري ته ویل چې دوی ته یتیمانو ماشومانو لپاره اسانتیاګانې ورکول یو مشکل کار دی. ویډیا میډیکل کیمپ سره د مستحق ماشومانو لوی خېګړه کیږي.
زمونږ د 380 یتیمانان ماشومان دي چې دغه خو بالکل لکه څوک د ساتنې او د پالنې نشتی، نو بیا د علاج معالجه به دغه سوک د بندوبست کوي. د دغه وړو سره د یو ډیر غټ تعاون دی چې لکه د بهر نظم د ډاکټران راغلي دي، خپل د یو نیم راوړي دي، دغه تشخیص هم کوي، دغه علاج هم کوي. د دې په ډیره زیاته فائدہ ورسېږي. دی به ان شاء الله د دغه پوجا باندې به د صحت هغه ټول مسلې معلوم شي. نو مسئلے چې بچا کې څه کمزوري ده، څه مرض ده، دغه به بر وخت تشخیص هم وشي او دغه به علاج هم وشي.
دیادی ادارې مشرانو ویل چې هم دغه رنګه ویډیا میډیکل کیمپونه به د سوات، بونیر، دیر او شنګله کې هم لګولی شي چې مقصد یې بې وسه خلکو ته ویډیا د صحت اسانتیاګانې ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
موږ دلته ډیر مشکلات لرو. جمع را روان دی، ماشومان مو ناروغ دي، ځینو خلکو سره خوراک نشته، حتی د سکول اوبه هم نه لرو. ماشومان وږي دي او بازارونو کې خیر غواړي.
مشال اډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو خبرونه موږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. تکنیکی ستونزې رااله، دغه وجه نه تاسو دغه بل هغه واوریدلو. د اکتوبر په 8مه هغه مهال سعودي عرب له پاکستان سره د 4 ارب ډالرو مالی مرستو اعلان وکړ چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په سفر وو. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب له پاکستان سره د دا ډول ناڅاپي مالی مرستو کولو اعلان کړی. پښتنو دا چې ولی سعودي عرب پاکستان سره په بیا بیا په اربونو ډالرو مرستې کوي او له دیوالیه کېدو څخه یې ژغوري. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د اکتوبر په 1 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان نه مننه وکړه چې د پاکستان په مرکزی بینک کې بعد 3.2% سود په بنیاد 3 ارب ډالر اکدي او پاکستان ته بعد 1.5 ارب ډالر تیل د اوږد مهاله قرضو په بنیاد ورکوي. د نومبر په 3 وزیر اعظم عمران خان قوم ته په خپله وینا کې د دې مالی امداد یو وار بیا یادګیرنه وکړه او د سعودی عرب نے مننه وکړه.
ہمیں باہر پیسے دینے تھے جنہوں نے ہمیں
مونږ سره د هغو هیوادونو لپاره د قرضو د قسطونو ورکولو پیسې نه وي چا چې پاکستان له قرضې ورکړې وي. او زه په خاصه توګه بیا ذکر کوم چې زمونږ هیواد سعودی عرب، متحده عربی امارات او د چین ډیر شکر گزار دی چا چې په دې سخت وخت کې زمونږ سره مرسته وکړه. د دې مرستو له امله مونږ دیوالیا کېدو نه بچ شو. ګل روپۍ به مکمل غورځېدلې وه او ګرانی به تر اسمان رسېدلې وه. په 2013 میلادي کال کې د کرنٹ اکاؤنٹ خساري پر مهال سعودي عرب پاکستان سره د 3 ارب ډالرو د نغدو مالی مرستو او په اسانو شرطونو د 4 ارب ډالرو د تیلو د درآمد کولو امداد کړی و. پوښتنه دا ده چې سعودي عرب په بیا بیا ولې له پاکستان سره د اربونو ډالرو مالی مرستې کوي او هغه څه مفادات دي چې سعودي عرب ترې مجبوره ده چې پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیا کېدو نه بچ کوي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو په څانګه کې د مندني ختیځ د چارو استاد ډاکټر خورشید خان وایي چې دا تعلقات ستراتیژیکي دي.
د دې کلیټرام پروګرام شروع شوی دی په 1970 نه خبره وکړو نو هغه ټایم نه دا یو انډرسټینډینګ دی دواړو ملکونو چې د پاکستان د کما ملټری ده دا صرف د پاکستان حفاظت نه کوي، دا د سعودي عربستان هم کوي او بیا د مقامات مقدس چې سپوي دي شي کنه. دا زموږ د جنرال باجوا هم څو ځل دا خبرې کړې چې یار د سعودي پروټیکشن او دغه د زموږ ذمہاري ده. په منځ کې کوم خیال کړی نو یو کال به مخکې حالات خراب شوي کړی چې پاکستان ترکیه ته ډېر زیات نږدې شو. ترکیه او دغه دا کوم کانفرنس شو په ملیشیا کې وشو نو هغه نه بیا سعودي عرب ډېر زیات خفه شو. پاکستان نه هغه پیسې واپس وغوښتې تقریبا 2 بلین ډالر. د پاکستان دومره زیات مجبوره کو چې دی د هغې بلاک نه زما خیال دی چې کاونټر وایسي بلاک یې وتوي د هغې نه راووته او بیا سعودي عرب ته یو قسم دی دوی دوباره نږدې شو.
کله چې په 2019 میلادي کال کې هند د خپلواک لاندې د کشمیر انتظامي حیثیت بدل کړو نو په دې معامله د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو سفارتي خاموشي پاکستان خفه کړی و. خو ترکی او ملیشیا د هند په غندنه کې د پاکستان سفارتي ملاتړ کړی و چې بیا د ملیشیا وزیر اعظم د سعودي عرب برلاسه او آی سی سازمان په مقابله کې د اسلامي هیوادونو د یو بل سازمان جوړولو لپاره په کوالالمپور کې غونډه جوړه کړه. سعودي عرب په پاکستان فشار راوړو چې دغه غونډه کې د برخې اخیستونه ډډه وکړي. خو پوښتنه دا ده چې که پاکستان د سعودي عرب دومره کلک ستراتیژیک ملګری هیواد دی نو بیا د پاکستان حریف هیواد هند سره یې ولې کلکې اړیکې ساتلې دي؟ د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې هند ته د خپلې 2 ورځنۍ سفر پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان هغه هیواد سره د ستراتیژیک کونسل جوړولو او په بیلابیلو برخو کې د 1.6 ارب ډالرو د اقتصادي همکارۍ او سرمایه کارۍ یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې. خکاری داسې چې شاهزاده محمد بن سلمان په اسلامي نړۍ کې د سیاسي کړکیچونو نه زیات په اقتصادي ګټو کې دلچسپي لري. نو ځکه په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت او په کشمیر کې د هند د حکومت په کړنو چوپه خوله ده. په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف درانی وایي چې سعودي عرب لپاره هند د پامه غورځول ځکه ممکنه نه ده چې هند سره د تجارت حجم یو کم 50 ارب ډالر او پاکستان سره صرف 3.6 ارب ډالر دی. د دورانی په خبره په نړیوالو تعلقاتو کې هر هیواد خپلو ګټو ته ارزښت ورکوي. که سعودي عرب هند سره تعلقات لري نو پاکستان د سعودي عرب حریف هیوادونو ایران، قطر او متحده عربی امارات سره خطا لوکات ساتي.
ما په نظر خدای شي دا د پاکستان کامیاب ډیپلوماسي د زما خپل ځو په دې نظر ګور چې هغه د قطر او سعودي او ایران سره شته تعلقات اړیکې لري نو هغه دا بیلنس ساتلی دي. د قطر سره زموږ شو نه زه دا وی ایر فورس او تاسو په حیران سي چې قطر، سعودي عربیا، ایران ایر فورس کډټس چې دی پاکستان اکیډمیک کې یو ځای د یو چت لاندې ټریننګ اخلي. نو دا هم پاکستان دغه کامیابی ده، یعنی ډیپلوماسي په لحاظ نو دا یو اړیکې دي او د سم ښکاري چې پاکستان د منطقې یو اهم ملک دی او دا هغه چې کومه او بیا دی چې ایران او سعودي چې کومه هغه پرابلم و په هغه کې پاکستان کومه میډیټری رول و هغه خو خپل ځای و او بیا دا چې یو پالیسي وه چې د دوه مسلم مملکتونه دي که هغوی یو د بل سره جګړه کوي پاکستان چې دي هغه کې د چا هغه حمایت نشي کول، البته دا کولی شي چې هغوی منځ کې په یو راضینامه وکړي هغه رول ادا کولی شي.
سعودي عرب به درې ارب ډالره تر هغې د پاکستان په مرکزي سټیټ بینک کې ساتي چې په 2023 میلادي کال کې د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف سره د پاکستان د شپږو اربو ډالرو پروګرام پای ته ورسي. د دې نه علاوه سعودي عرب به هر کال پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو تیل د اوږدمهاله قرضو په بنیاد ورکوي.
مجید بابر تاسو رپورٹ وړاندې کوو او اوس په پیښور کې د ماخام 15 بجې شپې دي. مجید بابر ته یو ځل بیا بار بار کو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پېښور هائی کورټ د هغې پرېکړې پر رد سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت ته په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوی. د واکمن ګوند د محنت او ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د نومبر په 6 مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په پېښور کې د ګرانۍ ضد مظاهره کړې او له حکومتې د استعفا غوښتنه کړې. پرون ناوخته د پېښور د سوري پل سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو، سیاسي ګوندونو، کارکنانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی وو او د حکومت نه یې د استعفا غوښتنه کوله. د پولیس وایي نن په میرامشاه کې د یو تن مړی موندل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق حسین مشال ریډیو ته وویل ښکاري داسې چې 15 کلن لایق زمان نن سهار وختي ناڅرګنده کسانو په چاړه وژلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بدنجو وایي له مرورو بلوڅانو سره به خبرې کوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل د موږ ټول دوستان چې له موږ مرور دي او په بهر ملکونو کې دي د هغوی ټولو سره په رابطه کې وي. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو او له هغوی سره به یوځای وطن ته راستنیږو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 19 کسان له کورونا ناروغۍ مړه شوي دي. د رسنو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یوې نړیوالې ادارې د ټولنیزو رسنو د هغه پاکستاني فعال له وجنې د پلټونو غوښتنه کړې چې د مندني ختیځ د هیوادونو د عربي شیخانو د ښکار دورو ته یې د خلکو پام راګرځولی و. دغه فعال ناظم سجاول جوکیو و.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د بیا رغونې د اسار ځانګړې اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنۍ جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې د امریکا د لوی فوجي قومندان جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 18 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 19,000 ښودل شوی. خو سیګار په 2006 کال کې دا شمیرې 2,500 نه زیاتې ښودلې وي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمیرې هغه چې یوازې د مخکنی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپلې کړې. سیګار لیکي په 13 کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80,000 سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې، ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتي. د ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 18 1,910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 10,600 اتیا نور ټپیان شوي. سیګار په 2006 کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2,530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خپرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د ډسمبر تر 1 په دې هیواد کې د 45 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه یو زر دو سوه درې دېرش تنه چې د بیا رغونې په چارو بوخت وژل شوي. په همدې موده کې د اته دېرش امریکایي قراردادیانو په ګډون یو زر څلور سوه او ویشت تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار په راپور کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال په راپور کې د ملکي کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې اته څلوېښت زره تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم یو زر یو سل اووه اویا تنه یاد شوی و. خو دا ارقام د کرتو په کومه کچه کې دي؟ شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټابیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرشوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسنی ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډیره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډیر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای سي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري په 13مه لسی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ له پیل نیک دی 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی. خو یو احتمال او اندېښنه ده هم چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو له امله د مرګ ژوبلې کره شمېر تر ډېره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لته تاسې غوګیده. قطر وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمن د اجماع غوښتنه کړې. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په عین حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی پخوا تر دې هم له طالبانو نه دغه شان ورته غوښتنې کړې وي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14مه د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولي.
قطر نن د طالبانو فرم نه کې اړیکې لري، د غرب فرم نه کې اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کی چې د غرب ځینې توقعات او تغاړه کې دي او د نړیوال ستانډارد حقوق بشر تامین کی او هم دغه سید د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لاروي.
قطر چې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، له دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو سره سره یوه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لوته تاسو غوږی دا چترال ضلع ځینې فعالان او سیاسي مشران وایي هلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي، چې له وجې په چترال کې د مارخور ځناور شمیره کمه شوې ده. د دوی په خبره په چترال ګول نېشنل پارک کې اوس د مارخور شمیره له 2300 نه 800 ته راټیټه شوې ده، خو د چترال د ځنګلي حیاتو چارواکي دغه خبره ناسمه بولي او وایي هلته هیڅ غیر قانوني ښکار نه کیږي. د چترال ځینې ټولنیز مشران وایي چې د چترال نېشنل پارک نه علاوه په چترال کې د مارخور ټوله شمیره دا وخت شاوخوا 3000 ده. د دوی په خبره په کوز چترال کې به ځینې مخصوصو سیمو کې له دسمبر میاشتې نه د مارخور قانوني ښکار پیلېږي، چې پکې به بهر ملکیان هم برخه اخلي. نور تفصیل فرخند اسد راکوي.
د چترال د قامي سملې غړي عبد الاکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبري غونډه تا ویلي وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره له 2300 ته کم شوې ده. د نومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبد الاکبر خان چترالی ول حکومت ته چترال ګول نېشنل پارک هغو ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړې دي چې د مارخور او د ځینو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه یې نیولا.
2019 کې د تعداد 2868 او بیا چې د غیر مصدقه اطلاعات دا دي چې دا تقریبا 800 پاتې شوي دي او نور دا غیر قانوني شکار دي، ښکار دي شوی دي.
دا له هغې وروسته دا چې په کوز چترال ضلع کې د نومبر په 14 د مارخور د ښکار اجازتنامه په 1,08,000 ډالر راورکړل شوه. د کوز چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی سږ کال د مارخور د ښکار د ټرافۍ 3 اجازتنامې ورکړي، لومړی په 1,08,000 ډالره، دوهمه په 1,05,500 ډالره او دریمه په 1,05,500 ډالره کې خرڅ کړل شوه. د کوز چترال د 15,000 آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازتنامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي.
سال میں صرف دسمبر سے فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایواز د دسمبر میاشتې نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایواز په دې دریو میاشتو کې اجازه ورکوي او د دین علاوه د مارخور ښکار بیخی منی دی. د دې ښکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. دلته په کوس چترال کې په توشی، شاشا او ګولن ګول کې د مارخور ښکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی. دا وخت لمنګ سره د 3000 پورې مارخور شته.
محمد مظفر خان وایي د چترال ګول نېشنل پارک انتظام له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یا د نورو ځناورو شمیره بیل ده. بلخوا د چترال یو ځایي خبریال زرعالم خان د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره پوهه زیاته شوې ده او ځایي خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ٹرافی ہنٹنگ کے لیے پرمٹ ایشو کرتے ہیں وہ بھی اسپیسیفک مارخور کے ایج کے حساب سے نا.
د مارخور شکار چی ٹرافی ہنٹنگ ورتوائی پکې واز د هغه مارخور د شکار اجازت ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي. دغه پیسې به د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي. که څه هم زه خپل د شکار په حق کې نه یم، خو د مارخور شکار اوس محدود کړل شوی دی. زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي. اوس هم د ترکیه ویشې د مارخور د شکار اجازتنامه اخیستې، دوی د دې شکار سره شوق لري.
خاتون
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وایي په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکړل شوی شمیره کره نه ده. د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل چترال ګول نېشنل پارک 2500 کړه ځمکه لري او دغلته د مارخور کره شمیره لګول ګرانه ده.
د نړۍ د یو نېشنل پارک د ځناورو کرش پیره سوک نشي ورکولی او دا ډېره لویه او غریزه سیمه ده. ځینو خلکو چې دلته د مار
مارخور کوم شمیره خود لیغه هم ممکن دا سمنوی خدا خبره کولی شم چې پچترال ګول نیشنل پارک کې د مارخور شمیره زیاته شوې ده. د نیشنل پارک ځینو کارکونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلې. دا له هغې سره راځي خو دلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کمه شوې ده.
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نیشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کېږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کېږي. مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډېره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کېږي.
مشال اړیو ته تاسو غواړئ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د مادنیاتو په حق له مشال اړیو د خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې دا بار په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانون په حق له تفصیل درکو چې پکې به واوري دغه صوبې په کوم سیمو کې کوم کوم مادنیات دي او دلته د مادنیاتو د ایستلو لپاره قوانین د ټیکدارانو او مزدورانو په حال و هم خبر کوم. د خبرونو تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مو درته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو او قانون په اړه معلومات درکړي وو. دا وار پکې په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانون په حقله تفصیل اوري. په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده. په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مادنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړی پام وکړو. د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان پوهنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د څانګې مشر هم پاتې شوی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مادنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي.
کاپر، سونا، سپینزر، اوسپنا، کرومایت دا ټول په چاغي کې موجود دي. د دې سره علاوه په چاغي کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډېر مشهور دی او نیکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دي. بیا چې د دې علاقې سره مسلمباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایت او څه جیمز سٹونز هم موجود دي. کویله چې دا هغه بیا په زیات مقدار کې په چمالنګ، هرنایی، شارک، مچ په دغه علاقو کې د کویلې ذخایر موجود دي. او په لورلای کې ماربل هم موجود دي. په ژوب کې هم کرومایت او مختلف قسم یعنی اوسپنه دا شیان په مختلفو علاقو کې ډیپازټس موجود دي. ماړی ګیس دی دلته زرغونه کې پیدا ذخایر پیدا شوي دي او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی. نور هنو د سوئی ګیس دی. سوئی ګیس پیرکو په دا علاقو کې ګیس 1952 راوزی.
پروفیسر دین محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان د زیاتره مادنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلي یا سیاسي ستونزو له وجې قانونه بند پراته دي.
په دې کې د ځینو باقاعده ماینینګ روان دي. ځینې مثلا کویله چې د هغه سل کاله څخه زیات کیږي چې د دې ماینینګ شته دی او دغه ډول په سندک پروجکټ کې دننه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مایده د هغه کاپر او ګولډ او د سپینزر چې دی دا راباسي د تیرو شلو کالو څخه. ریکودیک یو داسې امپورټنټ پروجکټ دی چې بینال اقوامي اهمیت یې واخیستې او بیا د سیاست نظر شلو تر اوسه پورې هلته باقاعده ماینینګ نه دی شروع مګر اکسپلوریشن سوی دی.
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې ده خو د کویلې لویه ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده.
دا کویله چې دا کویله تقریبا زیاتره په پښتني علاقو کې ده چې هغه کې شارا غهرنای چمالنګ دغه علاقې شته ده ټول سنجاوي دا ټول علاقې ده کویلې غدي دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانی یا جیم سٹونز استون لري او کسنګ او په کوم سیمو کې یې امکانات دي. پروفیسر دین محمد کاکړ په دې حق له وویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سٹون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی. په بلوچستان کې ضرور شته دی د پوره بیلټ چې دی د کرومایټ خطر خانوزی سے تر جوب پوری دغ علاقوں کی جیم سٹون امکانات دیر دی اور دلتا ایون دا زیارت سر پسان کی دلتا یہ وقت کی ڈائمنڈ ریپورٹ سوائے وچے ڈائمنڈ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیاتو ایستلو ځنې لوی منصوبې د پاکستان د حکومت تر څنګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایی ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
د مادنیاتو ایستلو لپاره زموږ دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څانګه لایسنس ورکوي او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو ایستلو اجازت نه لري. د دې طریقه کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازت بل کوم ټیکدار مرته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګه دی. زموږ اولنی ترجیح دا وي چې د مځکې مالک پخپل کان کار وکړي. خو د مادنیاتو پر ایستلو هم ډیر لګښت راځي لکه د مځکې مالک مالی وسایل نه لري او له بل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ورکوي نو موږ هغه تن ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهي او سخت شرایط نه وو خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نوموړی د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوای
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کولی ایستلو لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي. خو دلته د کولی پخوانی قانونه درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي نو په دې کې بیا له سره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي. خو د ځینو مادنیاتو په قانونو کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانونو کې حکومت هڅه کوي چې په جدیدو ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای په دې صوبه کې د کویلې تقریبا 300 قانون دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کویلې زیاتره قانونه په پښتون میشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کویلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیان اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شارج کوم زمون کاروبار شته هغه په ضلع نای کراځي او دلته دا کوټه ضلع کوم زمون کاروبار شته دا مارواڑ او دغه وته وې سنجدي دا علاقې نمونه دي. وې کمپنیانې د الټمنټ دا وې د مو سټه کدارار او دا الټمنټونه ډېر په خوا شو دي تقریبا کله دا درته وایم چې د 1950 او 42 او 45 او دغه وختونه دا الټمنټونه شو دي. دا الټمنټ چې دا لوکل سړی ته کیږي دا سرکاري او شکته بهر سړی نشي کولای.
ظاهر شاه یوسف زیوای د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري. بلخوا په پاکستان کې د مادنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیه مرکزی جنرال سیکرټر لالا سلطان وای چې وی خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکداران هم اکثر د حادثو ښکار شوي مزدورانو ته قانوني مالی مرستې نه ورکوي.
هغه مړی پټوي هغه زخمیان د موږ پټوي هغه وایي چې فیډریشن په نوټس کې دا مراولی او فیډریشن په دې باندې باقاعده درې څلور قسمه احتجاج کی ریلی دا او په دې باندې ورسره دا اخباری بیانات دي او ورسره دا چې میډیا ټنډي مختلف احتجاج کی او په کال کې یو ورځ جوړی چې د دې او اس اس د قانون پابندي دی وسی.
خو په بلوچستان کې د کویلی ټیکدار ظاهر شاه یوسف زی دا تاثر تر ډیره حدا ناسم بولي او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او که بیا هم کوم مزدور د حادثه ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
سرکار چې دغه نه زمون هغه د طرف نه خوبون پاره غي. سرکار زمون نه سیل ټیکس واخلي، سرکار زمون نه ریل کی واخلي، سرکار زمون نه مثال د یو شیشې نه اخلي، د لیبر ویرفیر هم اخلي. خو کچا تاسو کله رالی یا تاسو رپچی او دی لاکو ته وګورئ نه د اوبو څه دغه شته د خپلې مدد آپ مونږ چې هغه سټه کټوکه کوو روډونه هم جوړ کړي دي د اوبو دغه کوو. مطلب چې څومره زمون وسي او څومره زمون اپروچ او څومره زمون درې سرکار د طرف نه سرکار خپلې روپۍ خالي وړي هغه ته سړي کنه ولدي او چینونه لګولدي انشتم نشتلې او کبه او ته دا وای چې جی تاسو دا غره نو بس هغه مشر صاحب نشته او کشر صاحب نشته د ګرځو.
خو په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګي چیف انسپکټر عبدالغنی وای د مادنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي. نوموړی همداراز وایي چې د دوی اداره اخیستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره لګوي.
موږ چې کوم پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربیت لګوو. موږ هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي. د دې لپاره موږ د بیلابیلو ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر ښېګړې کې زموږ سره همکاري کوي.
عبدالغنی زیاتوي چې حکومت د حادثې ښکار شوي مزدور کورنۍ ته 15,00,000 روپۍ ورکوي او که کومه کورنۍ د حکومت او یا ټیکدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولی شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 10:00 بجو
د مشال مرکا
په 10:30 بجو
قدرمن کو تاسو د مشال اړیو نه ورستي خبري خبرونه واوریدل چې د پاشي بوتره رسیدلی سو شبي پکې پاتې دي چې یو بار بیا مجید بابر ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز اوران دیکړي.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغې پریکړې پر رد سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت ته په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوی. د واکمن ګوند د محنت او ثقافت صوبایي وزیر شوکت فیصدی د نومبر په 6 مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په پیښور کې د ګرانۍ ضد مظاهره کړې او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کړې. پرون ناوخته د پیښور د سوري پل سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو، سیاسي ګوندونو، کارکنانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی و او د حکومت نه یې د استعفا غوښتنه کوله. د پولیس وایي نن په میرامشاه کې د یو تن مړی موندل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق حسین مشال ریډیو ته وویل ښکاري داسې چې 15 لایق زمان نن سهار وختي ناڅرګنده کسانو په چاړه وژلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي له مرورو بلوڅانو سره به خبرې کوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل د موږ ټول دوستان چې له موږ مرور دي او په بهر ملکونو کې دي د هغوی ټولو سره په رابطه کې وي. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو او له هغوی سره به یو ځای وطن ته راستنیږو. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې نور 12 کسان له کورونا ناروغۍ مړه شوي دي. د رسنو د ازادۍ لپاره کارکوونکي یوې نړیوالې ادارې د ټولنیزو رسنو د هغه پاکستاني فعال له وجنې پلټونو غوښتنه کړې چې د مندنی ختیځ د هیوادونو د عربي شیخانو د ښکار دورو ته یې د خلکو پام راګرځولی و. دغه فعال ناظم سجاول جوکیو و.
ها هم دې سره قدر ملکو زستا سکوربا گل ایاز د خبرونو ویاند مجید بابر تکنگی همکار نادرا او د مشال اړینو همکاران لتا سی اجازه غواړو سبا او بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري خامخام ولري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.